پیش از چارج با وقت افغانستان شد. در برنامه بعدی تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست.
ډیره مننه له بحث څخه دوستانو په دې خبرونه کې چې یو سات پورې دوام کوي او رې چې په نوې دلی کې نن ولسمشر حامد کرزی له هندي مقامات سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیت تړون د شخړې او د غراس له افغان پاو سره د هند پوځي مرستو په باب خبرې تر سره کوي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. داخل شوی د چي ولسمشر کرزی په نوي دلي کې له هندي مقاماتو سره د مهمو مسایلو په اړه خبري تر سره کړې. د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دا خبره تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي، او د امریکا د دفاع وزیر وی واشنگتن په سوریه کې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو او د سوریه د آزاد پوځ له قومندان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی د یو څلور ورځنی سفر لپاره پرون هند ته لاړ. جمهوری ریاست وی ولسمشر کرزی له چارواکو سره د لیدنو او په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی. د جمهوری ریاست ویبپاڼې خبر ورکړی چې په پام کې دا ولسمشر کرزی هند ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ، د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید او مخکښو سوداګرو سره وګوري. امریکایي چارواکي هیله څرګندوي چې ښایي هند به ولسمشر کرزی له امریکا سره د ځنډیدلي امنیتي تړون لاسلیک ته وهڅولی شي. تمه ده چې ښاغلی کرزی به د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او نورو چارواکو سره په کتنو کې له افغان پوځ سره د هند د مرستو د جلبولو هڅه هم وکړي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د نورستان مرکز پارون ته د غزدې له لارې د پرانستو لپاره پرون د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړل. د 201 سیلاب قل اردو د دوهمې لواء ویان محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورسیو کې د دولتي مامورینو په وړاندې پر دې لاره په تګراته کې ځینې ستونزې پیدا شوې او د دې پوځي عملیاتو هدف د دې خنډونو له منځه وړل دي. نوموړي زیاته کړه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي، خو افغان ځواکونو ته د ده په وینا زیان نه دی اوښتی. یوسفزي وایي چې په دوی پام کې لري چې د نورستان ترمنځ پارون پورې ځان رسوي او د لارې په اوږدو کې پوځي پوستې جوړې کړي. د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي دا څرګندونه تاییدوي چې وایي ایران له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د فراد والی مرسیال محمد یونس رسولي ازادي راډیو ته وویل چې ایران نه یوازې دا چې وسلوال مخالفانو ته وسلې ورکوي، بلکې په خپله خاوره کې ورته روزنیز مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې ایران له افغانستان سره دوه مخیزه لوبه پیل کړې ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وای واشنگتن په سوریه کې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو او د سوریې د آزاد پوځ له قومندان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. چکه ګولول تر څو چې امریکا ته د سوریې د شمال وضعیت معلوم شوی نه وي، تر هغې پورې به دغلته د سوریې د حکومت اپوزیشن ته غیر تسلیحاتي مرستې ځنډې درې پاتې وي. له دې وړاندې په رپورټونو کې ویل شوي چې د سوریې په شمال کې سخت دریځو وسلوالو هغه مهمات نیولي چې متحده ایالاتو د سوریې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو ډلو ته استولي وو.
There are many dangerous elements. We know al-Nusra, we know al-Qaeda, we know Hezbollah.
چکهګلوی دغلته زیات شمیر خطرناک عناصر شته. موږ د النصرة، القاعده، حزب الله په اړه خبر یو. سخدریزه او تروریستي ډلې په دې کې ښکېل دي، نو دا یوازې د خو او بدو ترمنځ یو اسانه انتخاب خبره نه ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چکهګلوی د سوریې وضعیت خطرناک او پیچلی ده. د ملګرو ملتونو مفتشانو اعلان کړی دی چې د سوریې په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی، خو په دې رپورټ کې چې پرون خپور شوی نه دی ویل شوی چې دا وسلې د حکومت لخوا کارول شوی که د رژیم د وسلوالو مخالفانو لخوا. په دې نوي رپورټ کې راغلی چې د اګست په 1 دمشق ته نږدې په غوته نومي ښارګوټي کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. د دې برید په وړاندې د نړیوالو له سخت غبرګون وروسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت ته دنده وسپارل شوه چې د سوریې د حکومت د کیمیاوي وسلو زیرمه له منځه یوسي. راپور زیاتوي له شواهدو ښکاري چې په خان الاصل، جوبار، سراقب او اشرفیه کې هم ښایي د مارچ او اګست د میاشتې تر پایه له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستل شوی وي. خو په رپورټ کې همداراز د ملګرو ملتونو د جګپوړي څېړونکي اکی سلستروم له قوله ویل شوي چې وایي په دوو نورو سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه ادعاوې نشي تاییدولای. خبری رسنی وی هغه امریکایی چې شپږ کاله وړاندې په ایران کې لا درکه شوی او د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا CIA څیړونکو ته کار کوو. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلو چې رابرټ لیونسون یو عادي امریکایی تباو چې په شخصي توګه د ایران کیش ټاپو ته تللی. اسوشیټډ پریس اجانس په یو تازه رپورټ کې ویلي چې لیونسون چې فدرالي استخباراتو یا FBI پخوانی جاسوسو د CIA د څیړونکو لخوا چې خپل ایران ته د تلو اجازه نه درلوده استول شوی و. د اوکراین د حکومت د اپوزیشن یو مشر د چارواکو د ژمنه چې له اروپایي ټولنې سره به مهمه موافقه ژر لاسلیک کړي یو چلوټنه او خوشي غورې بللې دي. آریسنی یات سینیوک وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د اوکراین صدراعظم پرون په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره په کتنه کې وویل چې هیواد به له اروپایي اتحادیې سره مهمه اقتصادي او سیاسي موافقه لاسلیک کړي، خو نوموړي د دې موافقې د لاسلیک لپاره کومنیټا او ضرب الاجل اعلان نه کړ. له اروپایي ټولنې سره د دې موافقې د سنډولو په اړه د اوکراین د ولسمشر پریکړې په اوکراین کې د اروپا پلو پراخې مظاهرې پارولې دي. او د شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون ځواکمن تر د خیانت په جرم اعدام شوی دی. دولتي رسنۍ وایي جونګ سونګ تیهایک چې د شمالي کوریا د کمونیست حکومت دوهم ځواکمن مشر و په یو پوځي محکمه کې په اعدام محکوم شو. وروسته له دې چې کیم جونګ اون دوه کاله مخکې د شمالي کوریا د رهبر په توګه واک ته ورسید، دا به خیلی لومړنی ځل وي چې په پیونګ یانګ کې داسې یو ستره هنګامه جوړیږي. د روانې اونۍ په پیل کې جنګ له خپلې رسمي دندې لرې شو او په مالي درغلیو، قمار، له ښځو سره په نړیوه اړیکو او له مخدره موادو په ناسمه کار اخیستنه تورن شو. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی په نوې ډیلی کې د هندي مقاماتو سره د مهمو مسئلو په اړه خبرې اترې ترسره کوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو څخه غوښتل تر څو هغو کسانو ته عفو وکړي چې په خپل جرم اعتراف کوي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د سعودي عربستان ستر مفتي وایي انتحاري حملې ګناه ده او ترسره کوونکي به جهنم ته ځي. روان خبرونې په ترڅ کې په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون له ستونزو خبرېږو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د دې اونۍ د ځوان فکر اونیز پروګرام اورئ. دوستانو تاسو ازادي رادیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی د څلور ورځې سفر لپاره پرون هند ته لاړ. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به له هندي چارواکو سره په کتنه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی دفاعي تړون او همدارس له افغان پوځ سره د هند د مرستې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی کرزی د پونا په پوهنتون کې یو نړیوال کانفرنس وینا هم وکړي. له احمد تکل څخه په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر حامد کرزی له چارواکو سره د لیدنو کتنو او په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد هند ته تللی. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي ښاغلی کرزی به همداراز د هند نړیوالو اړیکو په یو کانفرنس کې چې د پونې په پوهنتون کې جوړیږي برخه واخلي او وینا به وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړ چې افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د یو څلور ورځني سفر په مقصد د نوي ډیلی هوایي ډګر ته ورسید. د جمهوری ریاست وب پاڼه خبر کوي چې په پام کې د ولسمشر کرزی هند ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ، د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید او مخکښو سوداګرو سره وګوري. امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې ښایي هند وکولی شي ولسمشر کرزی له امریکا سره د ځنډیدلي امنیتي دفاعي تړون لاسلیک ته وهڅوي. که څه هم د افغانستان د جمهوری ریاست په بیان کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو د هند او افغانستان د اړیکو کارپو او د ایشین ایج ورځپاڼې سرمحرر انند سهای وایي چې ښاغلی کرزی به هڅه وکړي څو د سولې د خبرو د پیل په برخه کې چې د امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لومړنی شرط بللی پر امریکا د هند له نفوذ څخه کار واخلي. لهند څخه به افغان دوستان یې دا هیله ولري چې پر امریکا فشار راوړي څو په خپل ټول قوت سره د افغانستان د دې مفکورې ملاتړ وکړي چې پاکستان باید طالبانو ته له افغان حکومت او د سولې له عالي شورا سره د خبرو اجازه ورکړي او هند باید له امریکا سره له خپلو ښو اړیکو ګټه واخلي. تمه ده چې ولسمشر کرزی به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره د هند ملاتړ ترلاسه کړي. د دی نېشنل ورځپاڼې د راپور لمخې ښاغلی کرزای به له هند څخه د افغان پوځ د ښه تجهیز لپاره د درنو وسلو، هلیکوپټرو، توپونو او ټانکونو غوښتنه وکړي. افغان حکومت په تیره می میاشت کې د خپلو پوځي اړتیاو لست نوی ډیلی ته سپارلی و. د انن سهای په نظر هند ډېر په روزنیزو برخو کې له افغان پوځ سره مرستو ته لیوالتیا لري.
چاینا
اور روسیا، روسیا او یا چین د وسلو د چمتو کولو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځای نشینی ولی، خو نور دفاعي برخه هم شته، لکه ترننګ د استخباراتي معلوماتو شریکول. استخباراتي ترننګ چې له مخکې هم رسمن افغان ځواکونو ته ورکړل شوی او په دې ترڅ کې له 2001 کال راهیسې 1400 افغان سرتیری روزل شوی او دا اوس هم 350 افغان پوځیان په هند کې د روزنې په حال کې دي. ولس مشر کرزی په تیرو نږدې 12 کلونو کې له هند سره ډېر ښه اړیکې پاللي. هند د پاکستان له مخالفت او پر اتباو یې له وسلوالو حملو سره سره له 2001 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو نږدې 2 میلیارډ ډالر لګولي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو غواړي ترڅو هغو کسانو ته بخنه وکړي چې په خپل جرم اعتراف کوي. د دې کمیسون مشر سیما سمر د پنځشنبه پورس په کابل کې د جګړې د قربانیانو په نوم د یو سړک د نومولو په مراسمو کې ویل دولتي چارواکي باید د واقعیت ویلو جرأت ولري. د هغه اشاره هغو چارواکو ته چې په تیرو جګړو کې په لاس لرلو تورن دي. خو د تیرو جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې پټینګار سره غوښتنه کوي. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې غچ اخیستنه به په افغانستان کې د تاوتریخوالي لمنه لا پسې پراخه کړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د جګړې د قربانیانو په نوم د یو سړک د نومول کېدو په مراسمو کې ویل دولتي چارواکي باید د واقعیت ویلو جرأت ولري. دغه سړک د کابل ښار په احمدشاه بابا مینه کې د جګړو د قربانیانو په نوم ونومول سو. میرمن سمر ویل که څه هم د جګړو تیرې پیښې نه هېرې شي، خو دغه کورنۍ باید دغه کسان وبخښي چې په خپل جرم اعتراف کوي.
معذرت خواهی هیچ وقت
اعتراف په جرمونو او بخښنه غوښتل به هیڅ کله هم د قربانیانو د کورنۍ حق پر ځای نه کړي. د قربانیانو هر کورنۍ هر وخت کولای شي چې ادعا وکړي او مجرم کس عدالت ته راکش کړي. البته زما نظر دا دی چې موږ باید خپل هیوادوال دې ته وهڅوو چې دوی بخښنه وکړي، ځکه چې عفو کول به تر غچ اخیستلو ډیر ښه وي. زه هیله مند یم چې دوی تیر اشتباهات وبخښي.
نوموړی په داسال کې دا خبر کوي چې تقریبا 2 میاشتې مخکې د افغانستان د ملي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستم په هیواد کې د تیرو کورنۍ جګړو له وجې له ټولو هغه افغانانو څخه چې په دغه جنګونو کې زیانمن سوي دي بخښنه وغوښته. هغه د نورو هغه شخصیتونو څخه هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي چې د افغانستان په تیرو جګړو کې لاس درلود. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس همداراز ویل د تیرو جګړو د جنګي جنایتونو په اړه چې کوم مستند راپور د کمیسیون جوړ کړی پکې ښودل شوی چې د افغانستان ټول قومونه په دې جګړو کې زیانمن سوي دي. خو لس وړاندې په کابل کې د تیر جګړو د قربانیانو د کورنۍ سلګونو غړو او د بشري حقوقو فعالانو مظاهره وکړه او د جنگي مجرمینو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. له دوی څخه دوه تنو آزادۍ لرو ته ویل
زما غوښتنه ده چې موږ دلته یو اسلامي قانون لرو، د قران فیصله لرو. کوم چې د قران فیصله باید دغه مجرمینو سره د قران په فیصله باندې زمونږ فیصله وشي.
اول ځکه خپل په دې سترګو نه مې وښو چې روان دي او د خپل شهیدانو په یاد دي.
په دې روسي کې د هالند څارنوالۍ هم د غو شاوخوا 500 کسانو لس خپور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د کمونیستي رژیم لخوا وژل شوي وو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د طالبانو او د مجاهدینو د واکمنۍ او د غرض کمونیستي رژیمونو د وخت د جنګي جنایتونو په اړه یو مفصل مستند راپور برابر کړی. د کمیسیون مسؤلین وایي دا راپور د حکومت په وړاندیز برابر شوی دی او خپرول هم د افغان حکومت کار دی.
دا قسم سولمل پر راپور کې مو وریدل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنۍ وغواړي چې تر څو هغو کسانو ته عفو وکړي چې په خپل جرم اعتراف کوي. خو د تیرو جګړو د قربانیو یو شمېر کورنۍ بیا د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې غوښتونکي دي. ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د سعودي عربستان ستر مفتي انتحاري حمله کبیره ګناه وبللی او د اسلام د مبین دین له نظره حرام ګڼلې دي. د عربستان د مفتي د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې اورو.
د عربستان ستر مفتي ځان وژونکي بریت لوی جرم ګڼلی او پر خپل دریځې ټینګار کړی دی. شیخ عبدالعزیز آل شیخ چې په یو شمېر هغو اسلامي هیوادو کې چې سنیان پکې اکثریت دي منلی عالم دی. د په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر د 11 مله بریتونو وروسته چې په امریکا کې وشول ځان وژونکي بریتونه غندلي وو، خو په دې برخه کې د ده تازه وینا تر پخوانۍ سخته او جدي ده. د الحیات په نوم عربي ژبې ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ د آل شیخ په وینا ولیکل چې خودکشي یو لوی جنایت او کبیره ګناه ده. د عربستان مفتي بیا وویل هغه کسان چې انتحاري برید کوي د دوزخ لور ته خپله لاره پرانیزي او ځای به یې جهنم وي. آل شیخ دوی میاشتې مخکې د عربستان دولت ستر مفتي وټاکه. د عربستان له خلکو وغوښتل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د سوریایي یاغیانو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته ورنشي. ریاض په ښکاره د سوریې د یاغیانو حمایت کوي، خو د دې لپاره چې هلته افراطیان د یاغیانو په ډلو کې په زیاتېدو دي، سودیان ویریشي چې یوه ورځ دغه کسان عربستان ته مخه نه کړي او د خپل شاهي رژیم پر ضد جهاد پیل نه کړي. هغه سودیان چې د افغانستان په جهاد کې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدلي وو له 2003 تر 2006 میلادي کلونو پورې په خپل هیواد کې د سلطنت د ړنګېدو لپاره ناکامې وسلوالې هڅې وکړې. د دې سربېره چې شاوخوا 10 کاله مخکې ګڼو سودي ملایانو په یو ډول د غیر مسلمانانو په مقابل کې د ځان وژونکو بریدونو حمایت کاوه، خو اوس په دغه هیواد کې اکثر دیني عالمان له دغو حملو سره مخالفت کوي. الحیات ورځپاڼې د آل شیخ هغه خبرې راخیستې دي چې په وروستیو کې د ریاض په جومات کې وکړې. ده وویل چې د انتحاریانو زړونه منحرف شوي دي او د هغوی ذهنونه د شیطان په قبضه کې راګر شوي دي. آل شیخ زیاتوي چې انتحاریان په ټولنه کې د ځانونو او نورو د تباهۍ لپاره استعمالي شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. اسمت سروان د نړۍ مطبوعات لوستل دي او افغانستان په اړه د زینم مقالو مهمه برخه دروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې لپاره ټاکل شوی سرپلاچل بدل شو ویلي. دا خطر چې که د سش کال تر پایه ولسمشر کرزی له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي، ټول امریکایي پوځیان به له افغانستانه ووځي تر یوه حده ختم شوی دی، ځکه چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت یو څه نرم شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو څرګندونې راخیستې چې وایي که د موافقه د راتلونکي کال د جنوري په لومړیو کې لاسلیک شوه پروانه لري. ورځپاڼې همداراز د امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد کړي لیکلي چې ولسمشر باراک اوباما د امنیتي موافقې د لاسلیک کېدو لپاره نوی ضرب الاجل نه دی ټاکلی، خو ورځپاڼه وایي چې یو شمېر امریکایي چارواکي لا هم اصرار کوي چې د موافقې د لاسلیک لپاره دې مخکې ټاکل شوې نیټه نه بدلیږي، ځکه چې دوی غواړي چې له 12 کلونو جګړې وروسته امریکایي پوځیان له افغانستان خپل هیواد ته ورشي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم ځینې چارواکو لکه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو پخوانی عمومي قوماندان جنرال جان الن وړاندیز کړی دی چې موافقه دې له ولسمشر کرزي سره نه تړل کیږي، ځکه چې دا تړون د امریکا او افغانستان د خلکو ترمنځ لاسلیک کیږي او کېدای شي کرزی پکې څنډې ته شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وی بلې موضوع ته هم اشاره کړې او هغه دا چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د بحث وړ امکان دی، خو ورځپاڼه وایي چې د امریکا لوی درسیز ویلي چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پریکړې ته نږدې شوې هم نه ده. لبل خو فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستی غنه کې لیکي په افغانستان کې د بیلابیلو برخو کارپوهان د خپل هیواد د راتلونکو په اړه هیله مندي. د دې نشیل لیکنې سره سم د کابل شهر چې د موټرو لوګیو لړلې او یو نیم وخت چې چاودنې لړزوي په یو کونج کې سیاسي او اقتصادي نخبگان امن ژوند لري او کېدای شي د راتلونکو لپاره د دوی ژوند مثال شي. نشیه زیاتوی په تیرو دولسو کلونو کې افغانستان ته په میلیاردونو ډالر راغلل چې زیاته برخه یې د زورواکانو او جګړهمارو جیبونو ته ولوېدل او په میلیاردونو ډالر نور د مخدرو موادو له درکه راغلل. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګرو د پاک او حلال تجارت په عوایدو د هیواد د اقتصاد ملا ور ټینګه کړه او د خپل ژوند سویه یې هم ورسره لوړه کړې ده. فرن پالیسی د یو بریالي سوداګر له قوله لیکې افغانان نور نه غواړي چې د تیرو وختونو ستونزې ورپه یاد کړي، بلکې د دې په ځای ځلاندې راتلونکي ته نظر لري.
په شمال زون کې د بشر حقونو په برخه کې د فعالو بنسټونو مسؤلان په دې اړه اندېښنه لري چې افغان دولت په خپل 12 کلن عمر کې نه دی توانېدلی تر څو د انتقالي او ټولنیز عدالت په برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. خو سربېره پر دې دولت نه پرېږدي چې حداقل د بشر حقونو خپلواک کمیشن د بشري حقونو څخه د سرغړونکو او جنګي جنایتکارانو نمونه افشا او په دې اړه چمتو شوی رپورټ خپور کړي. په اړه مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف څخه رپورټ لري.
په شمال زون کې د دیموکراسي او بشري حقوقو څخه د ملاتړ موسسې مسؤلین او په مزار شریف کې د جنگي جنایتونو د قربانیانو د شورا استازو په واګړه غونډه کې په افغان دولت تور پورې کړ چې په خپل 12 کلن عمر کې په دې نه دی توانېدلی تر څو انتقالي او ټولنیز عدالت په ټولنه کې تطبیق کړي. په اړه یې د تیرو جنگونو د قربانیانو د وارث ازادي رادیو ته وویل:
برادر ما کاکاهایم شهید شده، شهید و قربانی شده.
ما د خپل کورنۍ څو تنه غریب چې پلار می ترمه د کاکا زمون می پکېول په تیرو جنگونو کې لاس ورکړل او دوی قربانی شول. لا دولت څخه څه توقع ولرو؟ دولت روس خلکو ته څه کړي چې زموږ ترې
توقع داشته باشي؟ ما دولت چی کړه بر افغانستان؟
دوی وای ل دې سره چې د خپل قربانیانو قاتلین پیژنې، خو بیا هم دوی نشي کولای چې دا جنایتکاران محاکمو ته راکش کړي، ځکه چې افغان دولت ورته لاواک پلاس کې ورکړی او اوس هم په دولتي جګپوړو موقفونو کې دا جنایتکاران دند لري. په شمازون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون صحوي دفتر مشر قاضي سید محمد سامع ازادي رادیو ته وویل: څرنګه چې جمهور رئیس کرزی ویلي ول روسه لدی بلا مصلحتونو څخه کار نه اخلي، خو دا مصلحتونه زه فکر کوم د 12 کلو را پدی خو دوام لري او په همدې لاته د حکومت لخوا د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورنکړل شو تر څو د جنگي جنایتونو مستند او د بشري حقوقو څخه د سرغړونکو چمتو شوی راپور خپور کړي. سامي وویل دا چې ولې د بشر حقوقو سرغړونکو تر دمه نه دی محاکمه شوی، نو موري د نیوکه ګوته دولت ته ونیوله او زیاته کړه چې دا زمينه دولت مساعده کړي تر څو زورواکان او جنگي جنایتکاران د دولت په لوړو څوکيو کې ووسی او قانون پر پلی نشي. سامي په دې اړه وایي:
پاینده کم زموږ پاسته غږ دی چې دولت مکلف دی چې عدالت به تطبیق، دولت مکلف دی چې د قربانیانو د حق د اعاده لپاره باید کوشش وکړي. باید په هغه برنامه چې صلح مصالحه او عدالت دی، دا مشکل دی چې تر اوسه دولت په تامین دی عدالت او د اذهان په قربانیانو کې کومه اساسي برخه نه دی اخیستې تر اوسه.
په داسې حال کې د دیموکراسي او بشر حقوقو څخه د ملاتړ موسسې او د جنگي جنایتونو د قربانیانو شورا په بلخ ولایت کې له دولت څخه د جنگي جنایتکارانو او د بشر حقوقو څخه د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي چې په دې اړه مختلف نظریات موجود دي او ډیری کارپوهان په دې اندي چې له هم په پارلمان د افغان حکومت کابینه کې او عدلي او قضایي ارګانونو کې د تیرو درې لسیزو جنگي جنایتکاران د قدرت خاوندان دي او دولت د خپل سیاسي کمزورتیا لامل نه دی توانېدلی تر څو د دې قربانیانو او جنگی جنایتونو اصلی عاملین محاکمه کړي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمون
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او دغراس په اف ام سل اشاریه 5 څپه، د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول اورېدل شوی. د سید جمال الدین افغان پوهنتون چې ایله د جوړېدو څلور کاله کېږي، محصلان ډېرې ستونزې لري. د دغو ستونزو د شتون او هغو ته د حل لارو چارو پیدا کول په اړه د پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د پوهنتون د ستونزو د حل لپاره مو څه کړي دي. هغه په ځواب کې وایي،
واقعیت دا ده چې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون ډېر لږ وخت کېږي چې ایجاد شوی دی او د ډیرو کمو امکاناتو نه ډیره اعظمي استفاده کړې ده. څلور پونځي اوس فعال لرو: شرایط، زراعت، تعلیم و تربیه، کمپیوټر ساینس. چې د کمپیوټر ساینس پونځي دوه کاله کېږي ایجاد شوی دی، واقعا هغه محصلین چې په دې پونځي کې د کانکور د لارې راغلي دي او هغه استادان چې د آزاد رقابت د لارې د مراحلو تی کېدو وروسته مقرر شوي دي، د دوی استعدادونه، د دوی ابتکارات، د دوی کړو وړو قابل د قدر دي. سید جمال الدین افغانی پوهنتون ادارې د امکان تر حده دوی ته یو زمینه سازی کړې ده، خو دا په دې باندې اکتفا نه کوي. واقعا کمپیوټر ساینس پوهنځی انټرنیټ ته ضرورت لري، کمپیوټرو ته ضرورت لري، قوي فعال برق ته ضرورت لري، او بې برقه دا هیڅ امکان نه لري. مونږ د عادي بودیجې، البته د مصارفاتو د کود نه، د جنریټر د چالانېدو او د هغوی د مشکلاتو د حل په خاطر په مجموع کې د ټول پوهنتون د اداري پرسونل، د اکاډمیک پرسونل د حل په خاطر باندې د جنریټر نه د برق د تولید استفاده کړې ده، خو دا کار ناکافي ده. تاسو ته پته ده چې د کونړ په ولایت کې ډېر قوي برق نشته او ټول دوایر د دې پرابلم سره مخ دي.
مننه. بله پوښتنه ده چې کوم پونځي ستاسو ودانۍ لري، کومې نه لري، او د ودانۍ د نشتوالي له امله څومره ستونزې لري؟
بیا هم دې نقطې ته اشاره کوم چې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون درې پونځي دریو کلو پورې د معارف د دارالعلوم په تعمیر کې خپلو علمی او اکاډمیکو اداري فعالیتو ته ادامه ورکړې وه. په 1992 کال شروع کې د تعلیم و تربیې پونځي تعمیر چې دوه منزله ده دا تکمیل شو. مونږه دغه څلور پونځي اوس د تعلیم و تربیې پونځي په تعمیر کې ځای په ځای کړي دي چې پوهنتون دوه وخته ده، د سهار 8 بجو شروع کېږي، د مازیګر تر څلور نیمو بجو پورې، حتی 5 نیمو بجو پورې، نظر په هغه وخت سره د ورځو په اوږدوالي او لنډوالي مهالوش مطابق. د شریعتو پونځي تعمیر نه لري، د کمپیوټر ساینس پونځي تعمیر نه لري، د زراعت پونځي تعمیر باندې کار روان دی. انشاءالله راتلونکي کال ته به هغه تکمیل شي، درې منظره تعمیر دی، یو څه مشکل به پې حل شي. د کتابخانې تعمیر نشته، صحي کلینیک نشته، استادان هم د مشکلاتو سره مخ دي. شارګوټی چې د استادانو د رهایش لپاره مناسب وي نشته. پیشنهادات هم کړي دي، حتی د محترم رئیس صاحب جمهور د سره نه د پیشنهاد په صورت کې چې د کونړ ولایت متنفذو شخصیتونو سره زه هم ملاقات ورغلی وم، او د هغوی د هدایتو مطابق مونږ د دې په هکله د مسلکي انجینرانو په ذریعه نقشې تهیه کړي دي. هغه مو 3 هفتې مخکې د محترم رئیس جمهور دفتر ته هم ورسول. د لوړو زده کړو وزارت ته مو کاپي لیږلې، او د لوړو زده کړو محترم وزارت د زیرت ته مراجعه سره د دې مشکل د حل په خاطر رسمي او شفاهي تماسونه نیولي.
تر اوسه کومه نتیجه ورکړې ستاسو د تماسونو او د لیکونو او
لیږلو؟ په 1993 کال کې یو څه انکشافي بودیجه چې معمولا د رئیس د پلان د قول مطابق 15 کډالرې په نظر کې نیولې دي، خو دا ناکافي دي.
تاسو د زراعت پونځه هم لري، د دغه محصلینو لپاره د عملی کال کار د لپاره کوم فارم کوم ځای لري؟
هو، د عملی کار د لپاره خو په تیر کال کې پیارچی د زراعتي گروپ ته خونه فارم طبقاتي د 1,000 ډالرو معادل دا جوړ شو، تکمیل شو، او په څنګ د دې کې د زراعت د ریاست مربوط د مدیره دفتر دی چې په سالار باغ کې زمونږه زراعت پونځه او اداري تعمیر هم موقعیت لري، نږدې ده. د عملی کار لپاره د امکان تر حده یو څه مشکلات حل کیږي، خو دلته هم ستونزې شته. لابراتوار نشته، لابراتوارونه نشته، لابراتوار لپاره وسایل نشته. دا هغه پرابلمونه دي چې پوهنتون ورسره لاس او ګریوان دي، خو انشاءالله مونږه د امکان تر حده کوشش د دې کړی دی چې زیرپته مقاماتو سره د دې مشکل د حل لپاره تماس ونیسو پیشنهادات وکړو او وعده هم کړی دی چې ان شاء الله د امکان تر حد به د مشکلات په مرور د وخت سره د امکاناتو په صورت کې راپکو.
په کونړ کې مو د سید جمال الدین افغان پوهنتون د مشر څرګندونه ورې دي چې د پوهنتون د ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي. دوستانو لستیمه بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ولسمشر حامد کرزی په هند کې دی او د هیواد له مشرانو سره به په افغانستان کې د روانو حالاتو په خاص توګه له امریکا سره د امنیتی تړون او له افغان پوځ سره د هند د پوځي مرستو په اړه خبرې وکړي. د ملي اردو چارواکي وایي د نورستان مرکز پارون ته د غسیدلې لارې د پرانستلو لپاره پرون د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړل. د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازیدات څرګندونه تاییدوي چې وایي ایران له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په خپل خاوره روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د متحده ایالات دفاع وزیر وایي واشنگتن په سوریه کې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو د سوریه د آزاد پوځ له قمندان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو مفتشانو اعلان کړی چې د سوریې په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی، خو په دې رپورټ کې چې پرون خپور شوی نه دی ویل شوي چې دا وسلې د حکومت لخوا کارول شوي که د رژیم د وسلوالو مخالفانو لخوا. خبری رسنۍ وایي هغه امریکایي چې شپږ کال وړاندې په ایران کې لادرکه شوی او د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای څېړونکو ته کار کاوه. د اوکراین د حکومت د اپوزیسیون یو مشر د چارواکو د ژمنه چې له اروپایي ټولنې سره به مهمه موافقه ژر لاسلیک کړي یو چلوټنه او خوشي غوري بللې دي. او د شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د هیواد د رهبر کیم جونګ اون ځواکمن تر د خیانت په جرم اعدام شوی دی. تاسو زمونږه له ازادي راډیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام هم اوري. خو اوس لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې اوریدلی و چې په افغانستان کې پرون د بشري حقوقو او د غراس د بشري حقوقو په اړه چې کوم مسایل په افغانستان کې مطرح کیږي، په خاص توګه د خزو د حقوقو څخه د سرغړونو او د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي په باب د څو ورځو مراسم او د غراس د څو ورځو غونډې پای ته ورسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره بیا وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی. دا اداره چې وایي دا جدي ستونزه ده او باید چې ورته پاملرنه وشي. د ملي شورا یو شمېر غړي هم ورته نظر لري او وایي چې د مسلې ته باید جدي پام وشي. پړی نسیم شفق مفصل رپورت برابر کړی دی.
که څه هم په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم په دې اړه جدي ستونزې او ناخوالې شته چې ورته ګوته نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید چې ورته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر جورجیت ګیګنون ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضع په تیرو څو میاشتو کې لا خراب شوې ده.
زموږ ارزیابي ښیي چې د بشري حقوقو وضعیت په مجموع کې د خرابېدو په حال کې دی او په تیرو څو میاشتو کې خراب شوی هم دی. د دې لپاره یو شمېر دلایل هم شته. لومړی لامل یې په زیات اندازه د ملکیانو روانه مرګ ژوبله او وسلوال جګړه ده. تر اوسه هم زیات شمېر ښځې، نارینه او ماشومان وژل کیږي.
جورجیت ګیګنون د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې سرګند کړه چې په افغانستان کې لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیه تر ډیره په دودیزو جرګو کې حل کیږي او دا د دې په خبره سبب شوی چې د هغوی حقوقو ته کم رسیدګي وشي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو د ادارې لخوا په یو تازه خبر شوی راپور کې هم ویل شوی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په افغانستان کې په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. له خوانزی د لزګونو زرونجونو لريوالي په زوره د هغوی واده کول وهل ټکول، له کوره د یو شمیر انجونو او خزو تیخته، او په زینو مواردو کې په یو او بل نوم د یو شمیر خزو او انجونو وژنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې له اساسي اندېښنو څخه بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی خالد پښتون هم وایي چې لا هم له بشري حقوقو څخه یو شمیر سرغړونکي په واک کې دي او په لری پروتوسیمو کې خزو او انجونو ته د هغوی حقوق نه ورکول کیږي.
د حقوق بشر ناقضین یا په خوا موجودی او یا اوس په یو تعداد ارسو کې اوس هم د حقوق بشر نقض صورت مومي، خصوصا د شوزو په ایسا کې، خصوصا د اطفالو په ایسا کې، خصوصا په ځینو لیرو پرتو منطقو کې د ځینو قوي ملکانو او توپک سالارانو په توسط سره اوس هم دا شان لیدل کیږي او اوریدل کیږي، خو خوشبختانه په لوی شارو کې دا مسایل کم سوي دي.
خاغلی پښتونوی کچیر افغان دولت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقوقو موضوع ته جدي پام و نه کړی، نو خی چې د بشری حقوقو وضعیت په تیره د خزو په برخه کې په دې هیواد کې نور هم خراب شي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تازه راپور پر اساس د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د سرغړاونې زرګونه پیښې ثبت شوی. په دې راپور کې راغلی چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د مشرانو جرګې غړی بلقیس روشن هم همدې مسئلې ته په اشاره وایي، په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د موجودو ستونزو اصلي علت د بشري حقونو سرغړاونکو ته سزا نه ورکول دي. د سرګند کړه چې د بشري حقونو مهم سرغړاونکي لا هم په واک کې دي او دوی به هیڅکله بشري حقونه په افغانستان کې خوندي نه کړي.
ما باور به دارم تا وقت که ناقضین حقوق بشر
زه په دې باور لرم تر څو چې د بشري حقوقو هغه سرغړاون کې چې خلک یې وژلي او د هغوی وینې توی کړي په واقع کې وي بشري حقوقونه نه خوندي کیږي. هر هغه څوک چې پو او عقل ولري دا نه مني چې د بشري حقوقو سرغړاون کې به خلکو ته د هغوی حقوق ورکړي.
بشر بر مردم حقوق بته.
میرمن روشن وایي چې انتقالي عدالت په افغانستان کې د کاغذ پر مخ پاتې شو او هغه راپور هم لا تر اوسه نه دی خپور شوی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د جنگي مجرمینو په اړه برابر کړی و. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقوقو په برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوي مني، خو وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د پاموړ پرمختګونه هم شوي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر ازادي رادیو ته وویل چې د هلکانو ترڅنګ سلګونه زره نجونې هم خوانځي او تزي او لزګونه زره ځوانان په لوړو زده کړو بوخت دي. دی وویل اوس مهال په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او حتی امنیتي برخو کې د نارینه و ترڅنګ خزي هم فعالیت لري او د افغانستان د ودی او پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. خو سیما سمر هم د بشري حقوقو په برخه کې نیمګړتیاوي مني. دا وایي چې ناامني، بېوزلي، په بشپړ توګه د قانون نه عملی کېدل او لخپل حقوقو د خلکو بې خبري جدي ستونزې دي. میرمن سمر په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ځینو مهمو اقداماتو پر کولو ټینګار کوي.
اول بشری حقونو ته ارزش نده، سیاسی تعهد پکار ده. دوم قانون ده، قانون په افغانستان کې جوړیږي یا اصلاح کیږي هغه د بشری حقونو په ارزشو باندې ولاړی. دریم د فقر کم کول او د بشری حقونو ارزشو ته احترام کول او هغه ته تطبیقول ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سمد مخ کې په خپل یو راپور کې وویل چې دروان کال په نیمایي کې په دې هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 40,000 پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونه وایي چې د مهال په دې هیواد کې سلګونه زره ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي خوانځي او تنزي او شاخه یا سخت کارونه ترسره کوي. حتی ولسمشر کرزی هم څه مده وړاندې له کورنیو او د بشري حقوقو له مدافعانو نه وغوښتل چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي او هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم د دې هیواد له بیلابیلو برخو نه پر یو شمېر نجونو او ښځو د جنسي تیری، د زور ودونو په بدو کې د ورکولو او داسې نورو راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقوقو د دفاع سازمانونه وایي کچېرې له بشري حقوقو څخه سرغړاونکو ته لازمه او په وخت سزا ورکړی شي، نو دا به په افغانستان کې د بشري حقوقو له خوندي کولو سره ډیره مرسته وکړي.
تاسو لا پیغامونه نه
مې حکمت الله مرید ته فعلاً په افغانستان کې بالخصوص په ولایت او به په ولسوالیو کې چې په ما په نظر سره حقوق بشر یا بشري حقوق شدي ډیر خلک د خپل لاندې کوي، په خپل فامیلونو کې یا کوم حکمرانان چې هغه په ولسوالیو کې یا په ولایتونو کې خلک مرد مزاری او خلکو ته زحمت ورکول دا هم حقوق بشر کې راځي او خلک دغه کوي.
قانون تر اوسه نه دی پلی شوی،
قانون چې پلی نه شي حقوقي بشر هم نه پلی ځینې امنیتي مشکلات او په ملک کې بې امنۍ او همدغې شیان اکثرا په مرکز کې خو حکومت حاکم دی په ولایتونو کې دی دومره
بشري حقوق خو په افغانستان کې په سلو کې لس فیصده پلی شوي دي خو نوي فیصده بس دا د قانون نه تطبیقېدل دا عمده مشکل همدا دی په زیاتره ځایونو کې ناامني ده دولت هلته رسیدګي نشي کولی دولت هلته ورتلی نشي او زیاتره ولسوالیو کې په ښارونو کې خشونتونه دي دا عمده مشکل همدا دی.
د کندهار د ځوانانو امیرت لخوا په دې ولایت کې د نارینه او ښځینه رضاکارانو یو ګډ فدراسیون جوړ شوی. دغه فدراسیون ټول کارکوونکي په رضاکارانه ډول بې له کوم امتیاز کار کوي. دا چې کار او هدف یې څه دی او څه ډول به وتوانېږي چې خپل مسؤلیتونه اجرا کړي، په دې اړه د ځوان فکر په نننی پروګرام کې د دې فدراسیون د مشر او غړو سره بحث کوو. تاج محمد سایل د فدراسیون مشر، احمد رحماني او سپوږمۍ د دې فدراسیون غړي دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په شروع کې به سایل صاحب د فدراسیون په اړه معلومات راکړي چې د رضاکاره ځوانانو فدراسیون څنګه فدراسیون دی او څونه غړي لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم خپل ور سره تاسو ته استاذ رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکه هیله وایم. د کندهار د ځوانانو رضاکاره فدراسیون د کندهار د اطلاعات فرهنګ د ځوانانو چارې مریت اړوند یو ټولنیز ارګان دی چې تقریبا شپته اویا تنه غړي لري، شپږ کمیټې لري چې ټولنیزه ده، ښوونیزه ده، د روغتیا ده، ښځینه کمیټه ده او فرهنګي کمیټه ده. د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون د عامه پوهاوي دنده په غاړه لري چې ځوانانو ته د علم، د تعلیم او د ښار د پاکۍ او کمداسي نور د عامه پوهاوي پروګرامونه وي هغه په غاړه لري کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون.
سایل صاحب، مننه چې د فدراسیون په اړه دې معلومات راکړه. اول به پر دې وشکېږو چې د کندهار په ځوانانو کې د رضاکاری روحیه څونه پیاوړې ده. احمد رحماني که تاسو په دې اړه وژغېږئ، ځکه تاسو خپله د فدراسیون یو رضاکار غړي یاست.
د کندهار د رضاکار فدراسیون غړي چې اوس الان زموږ سره کار کوي، د دغه پنځو کمیټو کې زموږ سره کار کوي چې سایل صاحب وویل، خلک ډېر علاقه لري چې دا فدراسیون کې موږ سره ګډون وکړي او هغه کوم موږ هغه عامه پوهاوی چې موږ په لاره اچولې دي هغه زموږ سره پر مخ بوځي. علاقه خو ډېر لري، په دا خاطر ځکه زموږ رضاکار فدراسیون دغه یوه دنده لري چې هغه ځوانان چې دلته زموږ سره ګډون کوي نو هغو ته عامه پوهاوی ورکړي.
سپوږمۍ، په کندهار کې ځینو کلتوري رواجونو ته په کتو تاسو په نجونو کې د رضاکاری روحیه څونه پیاوړې بولی؟
اول څه وایم، مثلا زه خپل اول د دې نوم هڅه ول سوي چې دا سره کوم پروګرام دي چې دې چې شلې نو څه خپل دا پروګرام وته لاړم، نو اصلا خپل ځان شروع کوم چې ډېر رقم دي مشو وایو هغه ورسره کوم ملګری سي انتخاب کړی و یا کوم شذنه کمیټه سره غلی و ټول رقم دي لول نو سره سره ډېر دی وخت دې لته ترڅو دا پروګرامونه دې مختبوزي او د مو پروګرامونه ډېر شته سره مختبوزي ل زه خپل رضاکاری د دوره څخه چې مثلا دا شروع شوی دا پروګرامونه نو وایس دا ډېر دی وخت ول چې ترڅو دی دا دوره ته او پاین دی کې دی دا دوره چې دا دوی ته ډېر غټوري ول چې ام دماغونه فعال ام د دوی لیاقت معلومه نو د لیاقت لحاظ هم دی پیوړی دماغ لحاظ هم پیوړی اینده کې به دوی مثلا خپل مشکلات کمې په اسانی سره به حلولی سي. په دراسون کې حوال سر شپاش کو وطنن جنیو نو دوی چې کله دا پروګرام واورې دی او وی کتل چې شپږ کې دي چې کمی ګټ لري کم مثبت اړخونه دي ته معلوم سول نو دوی ډیر وخت چې دل لاس و دغه سره بالاتر لړل شلته او خدای جوړ کړی دي هم بالا لړ سينو دا خو مشکل ګټه ده. ام نو دوی ډیر وخت ول څه په دا خاطر چې د شذنه کمیټې غواړم چې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم دې ته وخت ول سي ول چې شذنه کمیټې اول سر ډیر کم نو اوس ماشاالله دي ډیر مختلفه ده او ډیر شت شخصي زه خپل چې مثلا پروګرام یې وای سپورت می څنګه پروګرام دی نن مثلا د مشاعری پروګرام وو وای سپورت می د مشاعری پروګرام چې دی دا شیر چې وایم پاینده کوم شیر زو وایم ډی ډی علاقه مندي وته شوالي په دې حق له نو ډی ډی کوشش کی چې په څو وای کم داستان چې کم شیر چې دی دې دې تشویق سوي ماشاالله دی نو په دې کې دوی کوم اعتراض یا مشکل نه لري نو غواړم خدای دې چې دې هم وخت ولسی
تاسو په خپل فدراسیون کې مشاعره هم جوړوئ؟
بلې، و داسې مشاعره پروګرامونه، سپورتي پروګرامونه دي که بچګان وایي د الکان لپاره دي. نو هغه ډېر مثلا د الکان چې کوم مشاعره کې راغلي، مشاعره دي جدادي جدار خونه لري، خو دوی په ټول خبر دي چې د مشاعره دي څه رقم مشاعره دي او څه رقم دي چې مثلا د ورزشي پروګرامونه او غواړو چې نور داسې پروګرامونه ډېر سي چې نجونې مثبت اړخونه ځینې پورته کړي او دوی علاقمندي څنګه چې مشاعره ته ډېره سوې ده نور پروګرامو ته هم داسې علاقمندي وشي.
اوس براسو دې ته چې د فدراسیون د جوړېدو هدف او مقصد څه دي، او په مشخص ډول سایل صاحب که تاسو وسي کوم کارونه کوي؟
د فدراسیون هدف د عامه پوهاوي هدف دی چې خلک وپوهوي د دې شار په ارزښت باندې، د خپل شار، د خپل وګړو، د خپل هغه ځوان چې په ځان کې څه لري، ځوان چې په دې ټولنه کې کوم ارزښت لري، په هغه باندې ځوان وپوهېږي چې زه په ټولنه کې څومره ارزښت لرم، د دې خلکو لپاره، د دې وطن لپاره څومره ارزښت لرم. د فدراسیون همدا هدف دی چې ځوانان ته عامه پوهاوی، خلکو ته، ټولو کورنۍ ته اما په هوای ورکړي.
مسایل صاحب، فدراسیون ته ولې د رضاکار ځوانانو فدراسیون وایس؟ آیا د ټولنې نور افراد رضاکاري نسی کولای؟
تنه د رضاکار فدراسیون نه دی چې په رضاکار ډول سره کار وکړي. د کندهار ار وګړي کرا ولار سي خپل د کور مخ جارو کړي، دام رضاکاري ده. که څوک را ولار سي یو کثافات یا یو بوتل یا یو دبلې د سړک پر غاړه پروت وي، هغه یو کچردانی پر ورسي، دام رضاکاري ده. ورشتنی صاحب، خو د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون چې دی، هغه د خلکو ته دغه ور فهموي چې راځي رضاکاري وک په غاړه سره، راځي پر رضاکارانه ډول سره خپل و ولایت ته، خپل و کندهار ته خدمت وکړو. نو د کندهار د ځوانانو د رضاکار فدراسیون بس همدغه هدف دی رښتینی صاحب، چې نور خلک رضاکاری ته راجلب کړي، رضاکاری ته راوبدي، چې راځي په رضاکارانه ډول سره ولې هر وخت په پیسو سره کار نه کوي. که خپل شهر ته کار کوو، شهر ما خانه یې مس، زموږ شهر زموږ کور دی. که موږ خپل د شهر لپاره کار کوو، نو دا باید ونه وایي چې موږ ته پیسې راکړي، په رضاکار ډول سره په خپله خوښه راووځو، خپل شهر پاک کړو. که موږ او تاسو خپل ماشومان په مکتبو ته استوو، دا به نه وایي چې زموږ ماشوم ته یا د پیسو په خاطر، باید په خپله خوښه یې واستوو. دا نه چې اوس کوچنی د کار لپاره، د پیسو د ګټلو لپاره کار ته واستوو، باید هغه ښوونځي ته واستوو. دا د رضاکاري زموږ یو اړخ دی چې موږ هغه خلک راجلبو دې ته چې خپل ماشومان واستوي. بل همداسې د رضاکاري د لارې موږ سیادانې په لاره اچولي، مشاعرېم په لاره اچولي، داسې نور زیات څه دي چې موږ د فدراسیون په لاره اچولي دي.
سپوږمۍ په کندهار کې د نجونو کومې ستونزې دي چې ستاسې فدراسیون دي په هغه کې برخه واخلي او یا دی په هغه برخه کې کار وکولی شي؟
د نجونو ستونزې خو معمولا ډېرې دي، نو کومې ستونزې درته یاد کوم؟ خو دا ستونزې چې مثلا د کورنۍ د خواست نه اجازه نه ورکول کېږي، وایي مثلا مکتب دي وایي ته کاروبار څه کوې، نو زه وایم د مکتب تر څنګ کاروبار هم مهم دی. ویل چې دوی مکتب ته څونه دولسم نجونې دي، د پوهنتون فارغ شوې هلکان نجونې دي، دوی دونه جرات نه لري چې چا سره د مسایدې خبرې کوي خپل د وتل. نو داسې نور بحثونه چې مثلا د ملګري سره کوي، جرات لري چې مخامخ چا سره خبرې وکړي. نو زه وایم دوی د دماغتم پیاوړتیا ورکول کېږي او د جرات هم ډېرېږي. نو په دې اړخونه کې باید دوی ډېرو هڅول سي، د کورنۍ د خواسته دوی خپله فکر وکړي چې ولې لږ مکتب ته ځي، زیاتره مدرسو ته ځي، سبقونه ور باندې وایي. نو دغه تر څنګ داسې مشاعري پروګرامونه، نور پروګرامونه په افغانستان کې خو ډېر پروګرامونه جوړېږي. نو د کندهار ولایت چې دی، نو داس پروګرامونه چې جوړېږي نو ډېر کم یې. وایي اول خو یک پروګرامونه کم دي، بیا چې پروګرامونه جوړ شي نو د نجونو شتون کې کم دي. نو غواړم چې د نجونو شتون کې ډېر شي او د کورنۍ دې ته وهڅوي چې پروانه کې اولاد د آینده ګټه ده. نو آینده کې خو اولاد بیرته د مور پلار سره نو ډېر ورته، نو دوی په دغه کې وهڅول چې تر څو دې خپل فائدہ وشي کې.
د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د شوزو لپاره ډېر کار شوی، تاسو د دې سره موافق یاست؟
بله، و د اسلام که وایم د افغانستان کې د شوزو لپاره ډېر پرختیا ورکول سي. ول چې اول شوز ته اجازه نه و چې دی وظیفه ته ولاړ سي. تنها که زه وایم د معلمي د بوه ډاکټر ته و چې ضرورت و، وایي مزه ډاکټر نارینه دي ته څه کوي سي. ان شو اوس ډېر ښه پرمختیا راغلي، ول چې ډاکټران شوزینه سي ان مردانه دي. نو دوی کولی سي خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي او مکتبونو کې دغه شوزینه معلمان پیدا سوي دي. په زیاتره دفترو کې شوزینه د همکاران یسته چې دوی مشکلات ور حل کړي. نو داسې مشکل نه وینم در مخ کې څه د بخواسه خډیر وسه پر اختیار غلې د پدیار کی او ډیر پر مختګ راغلی دي.
تاسو مخکې د مشایرو خبره وکړه چې د ځوانانو فدراسیون یو کار ده هم کوي چې انجونو ته د مشایرو زمينه برابر کړي ده. په دغه برخه کې معلومات راکې دا څه ډول مشایرې دي؟
د مشایرې خو د و میاشت څخه شروع شوې دي او مشایرې په میاشت کې کې دایسي په افتو کې کې دایسي کډیر و نو خو ډیر شته د مشایرې چې شروع شوې دي د دې موضوع ته فرختیا ورکول سي د مشایرې په حق له ډیر معلومات تر ورسوي دي. مشایره خپل د دې چې د شعر ویل دي ستیج سره چې راتلل دي د هر یو ده نو دې ته خو داسې کوم مشکل نشته نو ماشاالله دې خپل ډیر انجینر سره ځبای دي. مخکې خو مې ویل چې انجینر دون نور تر اصل مګر اوس ډیر شوي دي انجینر خپل علاقه لري چې وي ویني د ځای چیر دي کلتور یا چیر دي هغه چې پیدا کې بیر نو راسي دي خپل د مشایره ته برخه مشکې کې اخلي او ډیر خوشاله دي داسې زمینه چې دوی ورته برابر کړی دي. نو موږ مشران څنګه غواړو چې داسې نور کمیټې جوړ کړي د شوزنو لپاره چې دوی وهڅول چې پاینده کې داسې نور پروګرامونه سي د شوزو لپاره د نور لپاره خويند لپاره نو دوی وهڅول چې ولې د تنه په نارینه و مخکې مې ویل چې نه کېږي نو شوزنه په دې برخه کې چې فعالیت اخستې نو کندهار به ګل ګلزاري نه فنزه.
احمد رحماني د فدراسیون د جوړېدو څخه تر اوسه مو په مشخص ډول کوم کارونه کړی دي؟
بلې په مشخص ډول مو کوم هغه چې د شاد پاکوالي پاړه شار پاکوالی وو هغه کې موږ یو ګډ شار وکړي چې موږ د موږ او موږ د کندهار زکار په رسون ټول غړي وو ټول او د شار پاکوالی کوم برخه واخیستل. اول کار مو دا وکړي چې کوم پروتسکرو کې چې کوم هغه فوم بازی راسي کوم کومونه په شکته شیدې سه نو موږ دا لحاظ موږ دا یو ګډ اشار وکړي چې موږ باید د کندهار او د افغانستان په تذکیرو کې کوم قومیت نه واره او موږ هغه اسلامیت او افغانیت واره.
رښتنه صاحب زبا د رحماني صاحب د خبرو پتاید سره صرف د درته ما چې د کندهار ځوانان رضاکار فدراسیون د کوم وخت څخه تقریبا شپږ میاشتې کې چې فعالیت فعال کړی دی د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون د شهر د پاکوالي په اړه د مور پلار د ته سوال چې خپل ماشومان شونځي ته واس شقه کارونه پونه کې دوه شهر جوړ کړی دي د فری فایت د لوبو د ورزشکانانو د سوال لپاره یو نمایشات په لاره چولې دي د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون د هغه ترڅنګ چې افتخار کړی دي د کندهار ځوانانو رضاکار فدراسیون هغه د هغه ځوانانو لپاره چې هغه په ولسوالۍ کې دي اغه شاعران چې اغه جرأت نس کولای چې خپل شعر چاته وشي خپل شعر وایي در رسنوي په مخ کې د چا په مخ کې د اغه ځوانان د پاره د ځوان ادبي بهیر په نامه یو مشاعره جوړ کړی دی د کندهار د ځوانان رضاکار فدراسیون. نو داغه تر څنګه لکه څنګه چې رحمان صاحب دی چې د کندهار د ځوانان رضاکار فدراسیون داسې یو اشار په لاره چول دی چې هغه د افغانستان د هویت د کارټو د هویت د کارټو پاړو چې هغه د کندهار ځوانان د دې سره نو موافقه چې د افغانستان د هویت پیژندنې په کارت کې دی قومیت ولیکل سي باید افغان ولیکل سي. نو بس هم دا کارونه و چې د کندهار د ځوانان رضاکار فدراسیون تر دغه اوسه پورې په لاره چولې او جوړ کړې.
رحماني صاحب په یو ټولنه کې رضاکاري څونه مهمه ده؟
په ټولنه کې رضاکاري ډېره مهمه ده په دا خاطر ځکه که یو ځوان لا یو کس په خپل کلی او په خپل محل کې رضاکاري کار ونه کړي هغه محل فکر نه کوم چې جوړ بشي او کده د داس په رضاکاری مو کې چې د پیسو بدل کې کوي هغه رضاکاری هغه ته موږ رضاکاری نو سو ویلای ځکه رضاکاری هغه چې هغه ځوان چې په خپل سر او په خپل د کلی په پاکوالي کې برخه واخی دا رضاکاری ته ویل کېږي.
سپوږمۍ ته په یو ټولنه کې رضاکاری څونه مهمه ده؟
رضاکاری خپل مثلا چې وای دی نظافت ایمان جز دی نو په هر هر کې چې سایل صاحب ویل او مخ کې دا بل ور مو ویل نو هر باخ کې مهمه ده ول چې موږ کوي نیالم چې نو دته رضاکاری ویل کې دته چې وبور کول کېږي مثلا په یو جاده کې ورورې ویني کشره غورځي دته نه رضاکاری نه ویل کېږي یو پالتي شی غورځي یو شی اخر پلاستیک غورځي پپسي وڅښه کته خاطر پروت دته رضاکاری نه ویل کېږي نو بل ورور چې ویني باید دته نصيحت وکړي چې ده کار مکو دا شل کنه دي کته غواړي چې موهيتي پاکي شاو خادي پاکي نو خپل شاو خو پاکي ک او خپل ځان رضاکاری شروع ک نو رضاکاری په کور کې کېدای شي کور د فاميلی سم کېدای شي شروع شي یو کور کې دی مثلا د مخکې موضوع به بس وکړو، په یو کور کې دی د مشاعره پروګرامونه، نور پروګرامونه دی، مکتب دی، مدرسه ده. دې ته زیاتره که د کندهار خلکو توجه وکړي، نه هڅوي چې دا ځای ته لاړ شي. وایي په انجلۍ د کور دی، انجلۍ وایي چې په کور کښېنول شي. نو باید چې دوی په کور کې یو مشر ولاړ شي، د رضاکار په حیث سره دوی ته لږ ورپوهې کړي چې دا په آینده کې دوی ته څه فایده رسوي. نو دا هر یو د رضاکارۍ د اړخونو څه دی، او دوی باید چې خپله د رضاکارۍ څخه برخمن واوسي تر څو دوی خپله په آینده کې سوکاله او ارامه ژوند ولري.
سایل صاحب، د ورستی پښتنې په توګه د رضاکار ځوانانو فدراسیون راتلونکي کارونه او پلانونه څه شي دي؟
رښتین صاحب، د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون ګرچې داسې امکانات په لاس کې نه لري، ځکه چې دا فدراسیون په چا پورې اړه نه لري، څوک نه حمایه کوي، صرف د ځوانانو چار امریت په حمایه ده ورسره، نو خاص امکانات په لاس کې نه لري. د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون په راتلونکي کې یو د ځغاستې سیالۍ چې د شفافیت تر نامه لاندې به وي، چې هغه د شفاف انتخاباتو لپاره په لاره اچوي، یو به همدغه وي، او بل د وینې د هدیې پروګرام به وي چې وینه به هدیه ورکوي. ټول ځوانان به موږ رابدو دې ته، د رسنیو د لارې به دې ته اعلان ورکوو چې راسي هغه ځوانان چې واقعا د خپل وطن سره، د خپل خلکو سره غمشریک دي، هغه ځوانان راسي او په وړیا ډول سره خپل وینه ورکړي، دا کسان لپاره چې هغه یا په جنگو کې یا په غلیر پرتو لسوالی کې یا ټپیان وي یا زخمیان دلته راوړل کیږي، د هغو د ژوند د ژغورنې لپاره هم دا وینه هغو ته دې په ډول ورته ورکړي.
غر غرو دا شور نا دی خبر، وسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نا دی خبر، وسرو لمبو دا غر غرو شورن دی خبر، دسرو لمبو بچی لاد گودر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گودر گرو رکھی یادوی، پ گودر لگی دلی اور دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سولم وو د غر غرو د شور نه دی خبر، سولم وو کور دورا نو پرمان لیونی، زماد کور دورا نو پرمان لیونی، خپل لرمان دورانی دلکی کور نا دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، دسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دسرو دمره د نفرت گنا ما گرم و دا خلق دمره د نفرت گنا ما گرم و ویتا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر جنگ غواڑی دے جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو دغر غرو دے شورن دی خبر دسرو